بدرود خداوندیار و مددگارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي د چارو لوی کارپو سره غږیږو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پر لور روان سو. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل، او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هری رود او موج های عامو نن لوبه سره کوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنۍ مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر دا خبره کړې ده. نوموړي ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی، او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلې. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپله طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده.
تر 15 ډیر طالب وسلوال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شول، خو له بده مرغه د کوهستان امنیه قومندان عبدالظاهر زیایی هم له دوه نورو سیمه ییزو پولیسو سره په سیمه کې وژل شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دواړه لوري تل په دې ډول جګړو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ ووژل سول. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. ویل چې دا مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. اسدالله دولت زیاته کړه.
بیګم افسن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او دوه کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولتی ویل چې د پیش درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. خو وسلوال طالبان بیا د دغه پیش مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچوي او وایي چې هوان د افغان ځواکونو لخوا توغول سوي دي. زموږ اخلاصه د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ ټلویزیونی مناظره وسوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والاس په کوربتوب وسوه چې له لومړي سره کاندیدانو پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. جو بایدن ترمپ یو مسخره او د پوتین لاسپوڅی وبله، او په یوه برخه کې هغه ته وویل چې خوله بندوي کنه. ترامپ هم په جواب کې بایدن ته کین اړخی افراطي ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثر کورنیو مسالو د کورونا له مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت په مسالو بحث وسو. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکاري نیوکې وسوی، او ویل چې 2 لک کسان مړه سول. خو ولسمشر ترامپ ویل چې که دا د جو بایدن اداره وای شاید 2 میلیون امریکایان به مړه سوي وای. د توکم پالنې په لنجمنه موضوع کې هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکینۍ اداره بریالۍ بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخامخ سو، او ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې سوي چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا بیګا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورنو قرباغ په لانجبنه سیمه باندې د تازه جګړې په اړه غونډه درلوده. د دې شورا غړیو د جګړې د سمدستي درېدو غږ وکړ او هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له هغه دریځ ملاتړ وکړ چې شکیل خواوی باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او معاصرو خبرو ته وګرځي. ارمنستان د نګورنو قرباغ په جګړه کې ترکیه هم د آذربایجان په ملاتړ تورنه کړې او پرون ادعا کړې چې د ترکیه یو جټ الوتکه نسکوره کړې ده. ترکیه دا ادعا رد کړه. دواړه خواوو ته تر پرون چې د جګړو دریمه ورځ وه د ډیرو تلفاتو د اوښتو خبره سوې ده. او د سپورت له میدانه اوري چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان حریرو د موجوهای عامو بنن لوبه سره وکړي. دا به د دغو سیالیو څلورمه لوبه وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نهم دور د تیر پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د نجونو او ښځو په ګډون ډیر خلک د دغو لوبو ننداره کوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی.
نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته.
د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص سره وغږیږو. نن د سپتمبر 23مه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پشه یي ژبې ته ژباړې کیږي. د پشه یي ژبې له یوه لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو مرکه کړي.
زمون په پښه یي برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوې دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پشه یي ژبې د جملاتو جوړول یو برابر دي.
پنړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن له لومړۍ ټلویزیونی مناظرې مخبرو چې پر یو بل لفظي بریدونو سره ملواد خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان، ننګرهار او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راوځي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډیر خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې نږدې 2 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه کل او د غوسیلابونو لامل هم لسلو ډیر نور د غوسیلابونو ټپیان کړل. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام تحقیق کړي هم د شبل کابل را سره د کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د خبرداري په اړه نور څه ویلي دي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نه ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړی دي چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې به پکې سخت سیلابونه او ورښتونه وشي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دوی پکې نن د سختو سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې ده. د ترڅنګ کابل، بدخشان او ننګرهار درې نور هغه ولایتونه دوی یاد کړی دي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د سختو سیلابونو او د ورښتونو شاهدان وی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او تن مسول محمد نسیم مرادی سره چې موږ وغږیدو نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې لس سانتی متره ورخت اټکل شوه دی او خلکو ته خبرداري ورکړل شوی چې دوی باید هغه سیمې چې د سیلابونو دراوتلو احتمال پکېشته دی د غې نخپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي او په هغه سیمو کې ونه اوسي چې لکه تلګ حالت د سیلابونو دراوتلو خطر دی. که څه هم نوري صاحب کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې چې موږ خلکو سره وغږیدو نن پکې اسمان نیمه وریځ دی. نورستان هغه ولایت و چې تیر شپه پکې سخت سیلابونه سخت ورښتونه شوي دي. حتی تر دې حده ویل کېږي چې د غرونو په سرونو باندې واورې ورېدلې دي. په کونړ کې هم تیر شپه او د دینه وړاندې شپه باندې ورښت شوی خو نن اسمان نیمه وریځ دی او لغمان کې بیا اسمان شین دی. تر دې دما د باران د کېدو احتمال هم په کې حتی نشته دی. نور ولایتونو سره مو په دې اړه اړیکه ټینګه نه شوه، خو دغه خبرداری د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سخت بللی دی او د خلکو ته یې د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. بلې نوټیس
اړوندو ادارو په دې اړه د څه ترتیباتو د نیولو خبر ورکړی دی کنه؟ کله چې د هوا پیژندنې ادارې دغسې خبرداری ورکوي، مسؤولې ادارې هم باید د ترتیبات ونیسي، د زیانونو مخه ونیسي. څه ادارو کوم اقدامات کړي دي؟
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت که څه هم تازه دغه خبرداری په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې هغه مهال نږدې یو میاشت وړاندې چې په افغانستان کې سختو سیلابونو زیات شمېر خلکو نه ژوند واخیست او دغه شان زیات شمېر کسان یې ټپیان کړل، پروان، پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، حتی کابل کې چې سختو سیلابونو زیات شمېر کسانو ته مرجوب لواړوله. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې دوی مخکې له مخکې اغیزمنو سیمو ته خوراکي لومړني خوراکي توکي رسولي دي او دغه شان د پخوانی بودیجې ترڅنګ اقتصادي بودیجه هم ځانګړې کړې ده ترڅو د خطر په وخت کې اغیزمنو سیمو ته په وخت باندې دوی مواد ورسي او خلکو ته مرستې ورسي. خو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې نوټیس
بله د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تاسو نه مننه. په بیا هم په همدې موضوع کې تمکی ګوډ کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي همدا شیبه را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مایار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مایار صاحب، که لومړی راته ووایئ چې لکه څنګه چې زموږ خبریال اکرام الله اکرام وویل چې هغو ولایتونو کې چې د هوا پیژندنې ادارې د زیاتو ورښتونو خبر ورکړی او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی، خپلو خبریالانو سره نن خبرې کړي، په ډېرو کې هوا هغسې نه ده یا مخکې بارانونه شوي دي او آسمان هم په ډېرو کې شین ده یا برګ برګ دی. د هوا پیژندنې ادارې د هوا دغه اټکلونه څومره دقیق دي او دغه خبرداری پر کومو اساسو ولاړ دی؟
ډېره مننه. د ټولو نه مخه یو شی باید تصحیح کړم چې د اورښت کچا د 10 سانتي متر په اندازه نه ده، ځکه هغه 100 ملي متر کېږي او هغه تقریبا دومره سیلاب کېږي لکه تیر کال چې په قندهار کې هغه له 3 ساعتونو کې عمر اورېدلی. خو مو خپل هم د وړاندوینې په نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچا د 10 ملي متر څخه تر 40 ملي متر پورې ورېدلی، یعنی 1 سانتي څخه تر 2 سانتي متر اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کوم ځمکه چې دوی خودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چیرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب امکانات امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پېښېدونکی دی. خو یو شی باید بلم وویل شي چې د سیلاب د پېښېدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او درېیمه سطحه یې هم هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. نو د همدې کبله د هوا حالات هم لکه څنګه چې تاسو خبریال وویل سم دي. خو یو څه چې درته د تم کېدو وړ دی هغه دا دی چې د اورښت وخت یا د سیلاب وخت د پرون څخه تر نن پورې ښودل شوی، یعنی 24 ساعتونه چې په دې کې د شپې اورښت هم راغلی. او نن چې مو هم زه اوس هم دغه د هوا پېژندنې د هوا وړاندوینې ګورم، په دې کې اورښت تقریبا د ډېرو سیمو څخه تیر شوی دی. یوازې کنړ او د هندوکش غرونو څخه برخې پاتې دي. نو ممکن په هغه کوم سیمو کې چې سیلاب راغلی راشي، په نورو سیمو کې سیلاب رانه شي. یو شی بلم غواړم چې یو یم هغه دا دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښتې کچې بلکې د ځمکې دیني وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او د هغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دوی ګټه لري زکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د یوې کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغه آمادگی ولري د اوبو د انتقال د لیک لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کی. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی.
مایار صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې د خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کیږي د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي، خو ښایي په یو سیمه کې ډیر باران وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو هغه په هغه شدت باندې نه وي راوتل.
ستونزه هم دغه ده چې اصل شرط دی چې وړاندوینې د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین څیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکاني لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دی دقیق ځای نشي خولای، مثلا کله یو اداره دوی مجبور دي د وړاندوینه دی ولایت یا دی ولسوالۍ په سطح باندې جوړه کړي چې دا صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي، ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي او همدا د اعتماد سطح راټیټوي. او بل څنګه د وړاندوینه دا چې دا وخت هم دقیق دوی نشي پیش بینی کولای، ځکه چې ورخت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې را کې شي راشي هر شپه غوښته کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکړي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د وړاندوینو پر مخ لاړ شي او وروسته بیا موږ دغه څه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لنډ راته وایي چې دا ډول خبرداری څومره د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي، که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندوینې د سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینو دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کوم ستونزې چې موږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو به موږ هغه هم به مو سیستمونه مخته ځي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې چې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیک دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خاطر د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چې دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول، دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینو خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه، نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
کور ودان د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمني نه مو را سره اړیکه ټینګه کړه او د هوا پیژندنې د ادارې د وروستي خبرداري په اړه مو نور معلومات را سره شریک کړل. کور مو ودان له دې مهمنه چې یو موضوع متاسف کړل چې دغه خبرداري چې ورکول شوی د هوا پیژندنې ادارې ورکړی دی د 10 ملي متر تر 20 ملي متر پورې د ورخت امکان شته چې کولای شي د بارانونو سطح د ځمکې پر سر د 1 سانتي متر نه تر 2 سانتي متر پورې لوړ کړي چې د هم کېدای شي چې سیلابونه راوبهوي. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو اوري.
نن د سپتمبر ډیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پشهي ژبې ته ژباړې کیږي. نشې د پروبخې د پشهي ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو وړاندې مرکه کړې. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن د جرمني د نړیوالې همکاري ادارې جی آی زایټ او د مالی وزارت ترمنځ کلنۍ ناسته جوړه شي. د مالی وزارت ویان شبروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به جرمني په بیلابیلو سکتورونو کې له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې اعلان کړي.
نن ورځ د افغانستان د حکومت چې استازولي د افغانستان د مالی وزارت کوي او د جرمني هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې په دغه ناسته کې به د جرمني هیواد د مرستو په اړه باندې تخنیکی خبرې کیږي.
جرمني له 2009 زیږدیز کال را پدې خو د افغانستان اقتصادي پرختیا، خي حکومت ولای بشري مرستو او خاري پرختیا په برخو کې له افغانستان سره د نږدې 15 میلیارډ یورو مرسته کړې ده. د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د بڼوالو د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه یو شمېر وسایل وویشل شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په ټول هیواد کې پلی کیږي او نن د ننګرهار په کوټ، روداد، اچین، چپرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې په سلګونو بڼوالو وسایل ویشلي دي. نوموړي وویل چې په دغو ویشل شویو توکو کې د دوا شیندنې پی آر آر پمپ او یو شمیر نور اړین توکي شامل دي چې د اصلي بڼوالۍ د ترویج په موخه پر بڼوالو وشل شوي دي. د کرنې وزارت وایي د دې پروګرام هدف د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو توکو دودول او د دې ولایت د بڼوالۍ د محصولاتو معیاري کول دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ.
ازادي هراډو اوري د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن تیر شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو پر دغه تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي بریدونه وکړل. جو بایدن د مناظره په یو برخه کې ترامپ یو مسخره او د پوتین لاس پوڅي او بالا او په بل برخه کې هم غته وویل چې خوله بندوي کنه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ډونالد ټرمپ او جو بایدن دا یو نیم ساعته مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې وشوه چې له پایله کاندیدانو یو پر بل لفظي ګزارونه کول. د ډیموکراتانو نومان جو بایدن ټرمپ یو دروغجن، مسخره او د پوتین لاسپوڅی وباله، خو ټرمپ هم په ځواب کې بایدن ته کیڼ اړخی افراطي ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. مناظره تر ډیره د امریکا په کورنیو مسئلو لکه د کورونا پر مدیریت، اقتصادي کمزوریو، تو کمپالنې او د قانون د حاکمیت پر مسئلو متمرکزه وه. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ پر ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او یې ویل چې 2 لک کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا وبا د جو بایدن په اداره کې راغلی وای ښایي 2 میلیونه امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او یې ویل په اکثر هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د مناظرې پر مهال یو پر بل تورونه او د هغو ردول دومره تکرار شول چې له امله یې د فاکس نیوز ویان یا د مناظرې کوربه کریس والز څو ځله غصه معلوم شو. کورونا وبا پر مناظرې سیوری غوړولی وو، ځکه د مناظرې پیل کې د لاس ورکولو دود هم ترسره نه شو. مناظرې ته د کلیولند یو پانتون په تالار کې له سلو کم کسان راټول شوي وو. د امریکا ولسمشریزه ټاکنې څه باندې میاشت وروسته د نومبر په دریمه نیټه ترسره کیږي. په دغو ټاکنو کې به د کورونا وبا له کبله تر ډیره له پوستي رایو یا د لیک له لارې رایې اچونې نه استفاده وشي. ترامپ له وړاندې ویلي چې د دغه ډول رایې اچونې له کبله به ټاکنې له درغلیو ډکې شي. ډونالډ ترامپ وویل ټاکنو کې به ماته ونه مني، خو سیال بایدن بیا امریکایان وهڅول چې په هر هغې لارې رایه ورکړي چې ښه وي او ترامپ یې له رایه ورکونې نشي منع کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د پښی ژبو لیکوال محمد زمان کلمانی وایي په تیرو څو کلونو کې پښی ژبې ته له نورو ژبو ژباړې شوې چې ډېرې له پښتو ژبې دي. ښاغلی کلمانی چې په خپل هم یو شمېر کتابونه له پښتو هم پښی ژبې ته ژباړلي وایي ډېرې ژباړې چې دغې ژبې ته شوي په ادبي برخه کې دي. اجمل تورمن له ښاغلي کلمانی سره مرکه کړې او په سر کې پښی ژبې ته د ژباړې په برخه کې د شوي کار په اړه ترې پوښتلې دي.
ترجمه شوی دی، مثلا یو ترجمه د جلال الدین محمد بلخی د کتاب څخه و چې په اصطلاح نئی نامه په نامه باندې هغه په شری ژبه هم دغه شوی ده، ترجمه شوی ده، البته په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی. زمنان صد پند خوشحال په نامه یو شعری مجموعه ده چې البته پښتو برخه د خوشحال خټک او بیا په بیلابیلو ژبو چې د هغې له جملې څخه په پژهیي ژبه هم په حتی هم په منظوم ډول باندې دا ترجمه شوی ده. نور نو داسې مطلبونه او مضامین او بعضې دغه البته له پښتو نه، له دري نه، د نورو ژبو نه دلته ژباړل شوي دي او خپاره شوي دي په بیلابیلو رسنیو له لارې نه.
که درته ووایي کلمانی صاحب چې ډېری دغه ژباړې چې شوي دي له کومو ژبې شوي دي او په کومو برخو کې شوي دي؟
تورمن صاحب حقیقت ووایي زمون په پښتو برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوي دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښتو ژبې دا د جملاتو جوړول او د دغه جملاتو دغه یو برابر دي. حتی یو وخت کې په راډیو کې زوم کېدی شو چې مغه پښتو متن مې په مخ کې نیولی وای او مغه راسل له پښتو متن سره څخه مې په پښتو کې مثلا ژباړلی وای او دا کار هم کړی هم ده.
ډېر په کوم برخه کې دغه کتابونه ژباړل شوي دي؟ مثلا سیاسي کتابونه دي، ادبي کتابونه دي، څه ډول کتابونه زیات ژباړل شوي؟
سیاسي برخو کې البته بعضې مطالب دي، مقالات دي، دغه ژباړل شوي دي. نور زیاتره ادبي او فرهنګي مسایل دي، شعري مسایل دي، دغه مسایل دي.
څونه فکر کوي چې یو منظم کار ته اړتیا ده د لیکوالو ترمنځ، آزادو بنسټونو دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ لخوا چې یو ګډ کمیټه، یو ګډ منظم مرکز رامنځته شي د ژباړې لپاره چې نه یوازې د افغانستان د دوو رسمي ژبو بلکې د دغو درېمو ژبو لپاره هم کار وشي؟
البته په دې برخه کې زما په نظر دولت ستر مسؤلیت لري، ولې چې دې کې مالی امکانات هم دغه کېږي کېدای شي، نور مصالفات هم لري او دا شخصي بنسټونه دغو مسایلو کې دومره زیات علاقه مندي په دې خاطر نه لري چې هر ځای کې په هر شي لپاره مالی امکانات ضرور دي او دغه مالی امکانات باید دغه کار دولت دا کار ترسره کړي، یا د اکاډمي علوم د لارې نه، یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د لارې نه، یا د نورو مراجعو د لارې نه. دا ډېر نیک کار دی. البته که داسې بعضې مرستندوی ټولنې هم که دا کار وکړي البته ډېر مؤثر او ګټور دی. په دې برخه کې بیخي ضرورت دی دا کار باید وشي، خو تر اوسه سره له دې چې موږ ډېر وړاندیزونه کړي دي، حتی دولت په چوکاټ کې موږ ویل که داسې یو اداره رامنځته شي چې نه یوازې د پښتو بلکې دا د نورو وړو ژبو په هکله څېړنه وشي، بعضې کتابونه وژباړل شي یا کار وشي، دا بیخي یوه ضروري خبره ده.
د پښې ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ د ښاغلي کلمانی سره مو په دې خاطر مرکه کړې وه چې له نورو ژبو پښې ژبې ته د ژباړو وضعیت څه ډول دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنیو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال کچیر آګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري نن د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې د لوی عمر لرونکو یا زړو پر موضوع خبرې کوو. سبا د لوی عمر لرونکو یا زړو نړیواله ورځ ده. په تیره بیا د کورونا وایروس څومره پرې اغیز کړی دی یا کورونا وایروس ورته څومره زیان رسولی د خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدکک له لوګر لیکلی چې تر اوسه په لوګر کې ورخ نه دی شوی، خو سخت بادونه لګیږي. دغه راز خان محمد اسلامیار د هلمند نادلین لیکلی افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرو جزئیات د رسنیو او خلکو سره شریک کړي چې خلک ترې خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې خبرې که هم داسې به نتیجې روانې وي، د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. کور مو ودان چې د افغان بیسیم 1903 شمیرې لارې پیغامونه راستوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه سي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده، ویلي دي چې د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د بدخشان د ولی وانیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپل طالبانو ډلې ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوې مرمۍ وژل شوی دي. د لغمان د والي ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې دا مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده او درې نور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسول او ویل کېږي چې دوی په دې مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موجهای عامو نن لوبه سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې تر لسو زرو ډېرې نشې ګولۍ او شراب ونیول شول. د ټابلیټ کا په نوم 1255 نشې ګولۍ چې په پام کې وه د موټر په وسیله له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، د پلچرخي په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شوې. د یادونې وړ ده چې د دې نشې ګولۍ په تور دوه نفره هم نیول شوې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لومړۍ، لسمه او یولسمه حوزه کې عملیات کړي چې